ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 24مه نیټه او د 1409 هجري شمسي کال د لیندۍ 3مه نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترخګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسېدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واوو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې را سره ده. فرشته جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لرو؟
مننه ملالی بشیر. د نړۍ په مهمو خبرونو کې منځنی ختیځ، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر دی چې دی به نن د اسرایلي او فلسطیني چارواکو سره ګوري، او همداراز دا چې د ترکیې جنگی جت الوتکو نن د سوریه پولی تنجدې د روسیې او جنگی الوتکو وشتې ده او سقوط یې کړی دی. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه.
له فرشته جلالزی څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرچې کې د غورسمه چرواکي وایي چې د دولت مرکز سنځي د وسلوال طالبانو او افغان سفیر ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په امنیتي سکتور کې د شجنه پولیسو په وړاندې جنسي تبعیض موجود دی. او افغان حکومت وایي ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي که هر چارواکي د خپلې دې ادعا په اړه چې د نظام له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد ونه لري، قانوني چلند به ورسره وکړي. نورالحق علمی د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستي سره نن په یوه ګډه خبرې ناسته کې که څه هم د چا نوم وانخیست، خو د حکومت لخوا د مخالفینو د ملاتړ موضوع غیر مسؤلانه خبرې وبللې. دی وای موږ باید هیڅ اجازه ورنه کړو چې بې مسؤلانه څرګندونې وکړي. امنیتي ځواکونه په سیمه کې محاربوي ماموریت مخته وړي او هم قرباني ورکوي، خو دا ډول بې مسؤلانه خبرې له حقیقت څخه لرې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر تور پورې کړ چې د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمیر امنیتي ادارې د داعش ملاتړ کوي. په نننۍ غونډه کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل وویل چې په سختو شرایطو کې کال تیر کړ او په دې ډول حساسو شرایطو کې باید دا ډول څرګندونې ونه سي. د غور سیمه چرواکي وایي دغه ولایت مرکز فیروزکوت نږدې د لایار په سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د غور والي ویان عبدالحی خطیبی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه جګړه کې به افغان سرتیري وژل سوی دي. په ورته وخت کې د سیمې څو تنو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دغه جګړه کې د پولیسو یو رنجر او یو پوځي ټانک د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلی دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او افغان حکومت وایي ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. له جمهوري رئیس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پونډ به پر هغو 900 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ په زلزلو کې ویجاړ سوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وایي چې له یادې مرسته څخه به هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته د 10000 څخه تر 300 افغاني ترمن مرسته وویشل سي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی د دغو مرستو تنظیموونکو ته لارښوونه کړې چې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو شمالي او ختیځ ولایتونو کې د زلزلې له امله لسګونه تنه مړه او په سلګونه نور ټپیان سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلالزی وایي.
د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړ چې په سوریه کې یوه جنگي الوتکه وشتل شوی ده او سقوط یې کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې غالبا پر دې الوتکې له ځمکې ډزې شوي دي. تر دې مخکې د ترکیې مطبوعاتو وویل چې د دغه هیواد جټ الوتکو یوه ناپیژندل شوې الوتکه ویشتې چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د ترکیې هوایي حریم ته راوښتې وه. پوځي چارواکي وایي چې د ترکیې F-16 جنګي الوتکو دغې جنګي جټ ته خبرداری ورکړی و چې د ترکیې پر فضايي قلمرو تیری کړی دی. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولی ته نږدې د سوریه په خاوره کې غورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د دغه هیواد په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راوغورځېده. د ترکیه مطبوعات وایي د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوت کې غورځېدلي دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د دوی درې خبریالان په سوریه کې زخمیان شوي دي. دا خبریالان د سوریه په لازقیه ښار کې د جګړې یوې حساسې سیمې ته په لاره کې وو چې په یوه حمله کې زخمیان شول. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د خبریالانو روغتیايي حالت سم دی، سرسري زخمیان شوي او د درملنې لپاره د روسیې یوه پوځي مرکز ته لېږدول شوي دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د کراري لپاره له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لږ تر لږه 19 اسرائیلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرائیلو په ډزو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان چې د اسرائیلو په باور حمله کوونکي ووژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د پای ته رسولو هڅې کوي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې خلک د تروریزم تر خطر لاندې نه اوسي.
We all have an interest, needless to say.
د وی د دی ویل تارتیان لرم چې زموږ ټولو ګټه په ګټه هڅه کیده څو د تشدد دغه څپه چې د ګنډ شمیر ولسونو ورځنی ژوند یې متاثره کړی پای ته ورسو. جان کیری به وروسته په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواکو وایي مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي ځکه د ګاز د پیشکي پیسې نه دي ورکړې. د روسیې حکومت هم همداراز ویلي د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا پر صادرولو بندیز لګولی، نو په ځواب کې به یې دوی اوکراین ته د سکرو صادرات بند کړي. الکساندر نوواکو ویلي چې د ګاز صادرات به نن او سبا بند شي او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي روسیه له سیاسي او اقتصادي لارو کار اخیستلی شي. د پاکستان د هوایي ځواکونو یوه پیلوټ نن په تمریني پرواز کې د الوتکې د سقوط له امله ووژل سوه. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه نن د میاوالي سیمې ته نږدې د ورځني تمرین پر مهال وسوه. د پاکستان هوایي ځواک وایي چې مریم مختیار او ثاقب عباسي د تمرین په وروستي پړاو کې له بیړني وضعیت سره مخامخ شول او الوتکې سقوط وکړ. مریم مختیار د پاکستان د هوایی ځواک لومړی پیلوټه ده چې د دندې د ترسره کولو پر مهال مړه سوې ده. د پاکستان هوایی ځواک په 2013 میلادي کال کې ویلي وو چې 19 پیلوټان لري، خو تر هغه وروسته یې په دې اړه ارقام نه دي څرګند کړي. او د بوسنیا څارنوالان نن د پولیسو پر یوه مرکز د وروستۍ بمي حملې په اړه څېړنې کوي او داسې ګمان کېږي چې ښایي یو تروریستي عمل وي. حمله کوونکو نن سهار وختي د پولیسو په یوه مرکز بم وغورځولی دی او د پولیسو په وینا سره له دې چې د مرکز ودانۍ ته یو څه تاوان سوالی خو څوک نه دی پکې خوش سوی.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مار وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2. په هرات کې اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 13.4. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.9. کندهار اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 12.3. جلال آباد اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 22.9. گردیز اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 15.-1. بامیان اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 14.4. او په غزنی کې به هم اسمان مار وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-1.
د ازادي رادیو خبري ساعت ته بیا هم شراغلست. ازادي رادیو اوریاو دا د دې ساعت مهم موضوعات. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو. هغه دا ادعاوی هم رد کړې چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي.
نو څوک هر پوهنتون چې وي هغوی ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال اختر محمد عبیر وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی.
دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ادعاوې غیر مسؤلانه دي چې د حکومت له دننه څخه د داعش ډلې ملاتړ کیږي. نورالحق علومي د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستیز سره نن په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دې حساسو شرایطو کې باید د دې ډول څرګندونو مخه ونیول سي. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په همدغه غونډه کې وویل که څوک د خپلو ادعاو په اړه چې په حکومت کې د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري دوی ته دې وسپاري. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له ډیره وخته یو شمیر افغان چارواکو دا څرګندونې کولې چې د نظام له دننه څخه یو شمیر کسان د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو دې خبرو ته بالاخره د امنیتي چارواکو د صبر کاسه ډکه او په دې اړه یې غبرګون وښود. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبې په ورځ د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درسي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا څرګندونې غیر مسؤلانه دي او باید مخه یې ونیول سي. ښاغلي علومي که څه هم په دې برخه کې د کوم چارواکي نوم وانه خیست، خو خبرداری ورکړل چې که چارواکي د خپلو دې ډول خبرو په برخه کې اسناد وړاندې نه کړي قانوني چلند به ورسره وسي.
آدرس کې اگر دولت باشه او نیروی امنیتیش باشه و مردم شریف و نجیب افغانستان باید کمک دهند تعمق کنیم که ایرا متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروهای امنیتی و دفاعی هست، ارگانهای عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم و اگر ثابت نکنیم باید از ایرا بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ادعا وکړه چې د داعش ډلې مشران په کابل کې دي او د ملي امنیت شورا له دې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې وبللې. له دې وړاندې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ورته څرګندونې کړې وې او خبرداری ورکړی و چې د حکومت له دننه څخه به د وسلوالو مخالفانو ملاتړي د نظام پر ضد پاڅون وکړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام د ننه د مخالفینو د جاسوسانو یادونه کړې وه او ټینګار یې دا و چې حکومت به دا ډول کړی په نخه او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم وویل که هر چارواکی د خپلې دې ادعا په اړه چې د حکومت له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري باید له دوی سره یې شریک کړي.
اگر د دې رابطه کدام اسناد مدارک شواهد دلایل دالبری باشه، قسمی که زندانی ها از توریست ها پر است و باز هم گنجایش دیگه داره که تعداد دیگه از کسایی است که در آسیای دشمن او میریزه باز هم به مراجع عدلی و قضایی توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سپرده شود.
د ملي امنیت رئیس همول چې افغانستان د سختو شرایطو کال درلود او په داسې شرایطو کې باید غیر مسؤلانه خبرې ونسی. په غونډه کې امنیتي چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي او په دوی پسې غیر مسؤلانه خبرې د دوی روحیه کمزوري کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د مالیه وزیر له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د سولې په برخه کې یوازې پر ژمنو تکیه ونه کړي او عملي ګامونه واخلي. اکلیل حکیمی چې روانه اونۍ اسلام آباد ته تللی و د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په ګډ اقتصادي کمیسیون کې برخه واخیسته او له پاکستانی چارواکو سره یې پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان مالی وزیر په کابل کې خبري غونډې ته نن وویل چې کابل د پاکستان پر ژمنو هغه وخت باور کولی شي چې عملاً دا ژمنې ترسره شي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د پاکستان له چارواکو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه خبري غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې ده د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره پر دوو موضوعاتو خبرې وکړې. یوه یې دا وه چې څرنګه منځنۍ آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې له پلوه له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې وتړل شي. اکلیل حکیمی زیاته کړه چې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې مسله هم یاده شوه. ده وویل چې د پاکستان صدر اعظم ورته ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی، خو حکیمی وایي چې د نواز شریف څخه د دې ژمنې په ځواب کې وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظره چې کوی مننه کوو، خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملي ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. د افغانستان مالی وزیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدراعظم نواز شریف سره کتلی وو او نواز شریف په دې کتنه کې ویلي وو چې د افغانستان افغانستان امنیت او ثبات ته پاکستان او سیمه په ګټه دی. د سوداګری په برخه کې نواز شریف وای چې د 2018 کال تر پای باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګری میلیارډونو ډالرو ته لوړ شي. اکلیل حکیمی په پاکستان کې د دوړو هیوادو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې برخه واخیسته او له سر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره تر ډیره پر دې خبرې وکړې چې څرنګه منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې له اقتصادي اړخه تړل کېدای شي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه باید واخلي. په دې اړه مې له ښاغلي خوشحال خلیل څخه وپوښتل چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. خوشحال خلیل د سیاسي چارو کتونکی چې د پاکستان له سیاسي مسایلو سره آشنا دی، د څرګندونې په ګټه اورو.
اول خو د مالی وزیر تک پاکستان ته اول ته د ځینو قراردادونو امضا کول او اقتصادي همکاري ته اهمیت ورکول دا ښیي چې معمولا د دوو هیوادونو ترمنځ روابط ښه کېږي، نو که په یو برخه کې اقتصادي برخه کې ښه کېږي هغه ته به امنیتي انتقالېږي، ممکن نورو برخو ته فرهنګي او نورو همکاریو ته هم لاره زمینه مساعده کړي. داسې پاکستان تر کومه حده پورې سولې ته یا مثلا افغانستان کې د ثبات راوستو ته او د خپل سیاست بدلولو ته ژمن ده، دا نو د دوی زیاتې وعدی او ژمنې غلطې ثابتې شوې دي. چون هلته نواز شریف یوه خبره کوي او پوځ یې بله خبره کوي، نو په دې اساس باندې چې دغه وروستي حالات ته مونږ ګورو چې د افغانستان موقف د هغه د شاته تګ بېرته د سولې له خبرو نه وکړو، افغانستان او پاکستان سره ټولې خبرې ودرولې او پاکستان بار بار دا خواست کوي چې افغانستان ته زه به بیا در سره د همکاري وکړم د سولې برخه کې، نو ممکن دغه وسنه یو څه وضعیت خکی او خبرو ته زمینه مساعده کړي. خو داسې پاکستان به دا کار وکولی شي کولی شي کولی دا بیا هم د پاکستان د پوځیانو د دوی د هغه استبلیشمنټ چې ورته وایي هغه زړو هغه نظریاتي دکترونو کار ده چې هغه دکترونو کې به دې تغییر راولي که نه ولي.
خلیل صاحب، تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان له خوا عملي ګامونه به څه وي چې افغانستان یې غوښتنه کوي؟
معلوم دا خبر ده چې اول خو دلته مسله اقتصادي ده، اقتصادي هغه کوم خنډونه چې پاکستان جوړ کړي افغانستان په وړاندې د ښه نیت په ښودلو سره کولی شي چې همدا اوس د خبرې پیل کړي او افغانستان خلک به وکړي، نو کولی شي د واګه لاره خلاصه کړي. مثلا ترانزیت په لاره کې کوم خنډونه دي، هغه پروتوکول شوي دي، هغه پلان چې کوم خنډونه دي، حوالانو تجارانو هغه مالونه چې په کراچۍ کې دي هغه به ارزانه بره انتقال شي او سهولتونه برابر شي افغان تجارانو سوداګرو ته. نو دا به د اقل هغه اقتصادي ډګر کې کچیرته فضا او دغه رقم فضا را جوړه کړي او مثبته فضا را جوړه کړي، نو دا په سیاسي او امنیتي برخه هم تاثیر کوي او دلته ممکن افغانستان کې د ذهنیت ایجاد شي پاکستان اوس هغه واقعا غواړي خبرې وکړي. نو بیا کولی شي مثلا په حقاني شبکه ده د افغانستان د دولت غوښتنه، د امریکایانو غوښتنه، ده ټولو خلکو غوښتنه ده چې هغه خواته چې کوم مراکز دي هغه له منځه یوسي او په طالبانو فشار راوړي. او دا معلومه خبر ده چې اوس په طالبان د پاکستان په نیابت په افغانستان کې جنګیږي او د دوی د نیابتي جګړه په مخ وړي، نو که په دې ډول فشار راوړي او د سولې خبرو ته حاضر کړي نو ام پاکستان ډیر کار کولای شي د سولې برخه کې. هو که چېرته وواړي.
خلیل صاحب، ورستی پښتنه دغه ده چې د په پاکستان کې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ د غونډې یو موضوع د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا هم و. د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي روابطو پیاوړتیا به د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیز ولري؟
حتمن لري، ځکه افغانستان منځنۍ آسیا په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ واقع هیواد ده چې دغه دواړه سیمې سره نښلوي. که چېرته د دغه هیوادونو په سیاستونه او هغه امنیتي سیاستونه چې کوم دي هغه یو خواته کېږدو او دوی هغه اقتصاد ته ارجحیت ورکړي او لومړیتوب ورکړي، طبعا د افغانستان په راتلونکي باندې مثبت اغیزه کوي. یعنی دوی که چېرته هغه سیاسي او امنیتي رقابتونه په اقتصادي رقابتونه بدل کړي او طبعا د دې ګټه افغانستان ته رسیږي، او نه یوازې افغانستان ته بلکې دغه هیوادونه خپله تجارت او 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 انرژي او ډېر شیانو ته ضرورت لري، نو چې د دغه لارې نه دغه ټول پوره کېږي او په دغه منطقه کې که دغه سې په یو برخه کې همکاري شروع شي، مثلا اقتصادي همکاري شروع شي، د پایپلاین غځېدل شي، یا مثلا د انرژي په برخه کې دوی سره تړونونه وکړي، یا مثلا د برق هغه پروژه چې پاکستان ته راځي عملي شي، تطبیق شي، بلاخره دغه یو برخه همکاري په نورو برخه باندې اغیز شیندي او بلاخره افغانستان د اوس وخت چې د نورو د ګاونډي او د امنیتی او سیاسي رقابت دګر ده نو هغه یو اقتصادي رقابت دګر بدل سی او دا دګر رامسته کول هم منتګټه کوي هم د دې په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل وو چې پاکستان ته د افغانستان د مالیه د وزیر د سفر په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې دوران کار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکادمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمیر محصلین هم وایي چې وخت نا وخت د ځینو کړیو لخوا د محصلینو ترمنځ تبلیغات کیږي او شخړو ته لمن وهل کیږي. قسیم سولمل په دې اړه نور راپور راکوي.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیږل شوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کاوه چې دا تحقیقات په نور پانتونو کې هم راندازي وکړو چې تر نور سو په هر پانتون چې وی هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پانتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لاغې اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګر ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګر ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګر ډلو فعالیتونه یوازینی د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقه یي ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. دیوی د محرم په لسمه ځله هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ نامنی راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بالاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازی وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونه شو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغوی غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې لږ تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او دې اختلافات دا سود ځان ته ونیسي. هغوی خپل نفع غواړي، خو دې څرګنده نه ده چې دوی سیاسي کارونو لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې دوی هدف اصلي هدف څه شي.
دغه مسلین وای سره لدی چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله نا کله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جنگ پای ته نه دی رسیدلی، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ یو لازمی امر دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیر د سیشن په پورز چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو څخه هغه کام په ځای وباله چې په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د هیواد روانو جګړو ته په کتو د ناټو د یو شتغلو هیوادونو ته ماموریت تمدید ګټور بولي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نام نیو پراختیا په دې وروستیو کې د دغه هیواد یو شمېر نړیوال متحدین دې ته راضي کړي چې په افغانستان کې د نسبي پرمختګونو د ساتنې په خاطر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې چې جګړې له پخوا ګرمې شوي دي، د نړیوالو حضور به څومره ګټور وي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جنګ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او له همدې امله باید هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تروریزم سره مبارزه یا جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. نو دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده. دا باید حتماً بریالیتوب ته ورسیږي. نو د نړۍ د هیوادونو حمایت د افغانستان نه دا ډیر اړین دی چې زموږ سره د وسلوال پوځ په سلطوب او تقویه کې مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ناټو د یو شتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. دا د ناټو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عسکر د افغان ځواکونو په سلامه شروع او روزنې بوخت دي. دوی د دوشنبې په ورځ په جرمني کې دا پریکړه وکړه چې عسکر به یې په 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې وي. د یو ویشتو دغو هیوادونو ځواکونه د افغانستان په شمالي بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، تخار او سرپل ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د مشورو او روزنې په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وون په دغه غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په خاطر خپل ماموریت ته دوام ورکوي تر څو په افغانستان کې لسته راوړنې ساتل شوي وي. هغه ویلي چې دا کار به په افغانستان کې د نورو پرمختګونو لپاره ورلمخه زمینه برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم په دغه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وروستي وضعیت د نړیوال ټولنې د مرستو اړتیا روښانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د 2018 کال تر پایه په دغه هیواد کې 9800 او له هغې وروسته په 2018 کال کې 15500 عسکر پرېږدي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې نامنې ډېر شوي دي، د یو ویشتو ناټو غړو هیوادونو دا پریکړه کولی شي ډېرې ګټورې اغېزې ولري. د یاد کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز له سقوط وروسته افغانان احساسوي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په افغانستان کې سراسري امنیت ممکن نه دی. د افغانانو یوه هیله دا وه چې دوی باید افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته موږ دا درک کړه چې په یوازې ځان او له هوایي مرستو او مشورو پرته په هیواد کې امنیت ممکن نه دی، ځکه چې موږ یوازې د طالب سره په جنگ نه یو، بلکې د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې یو. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د دغو هیوادونو حضور په رښتیا سره هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د هغوی سره د مرستو او تجهیز په خاطر وي ګټې ټولې نړۍ ته رسیدلی شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د فرانسې پیښې نړیوالو ته ثابته کړه چې تروریزم پولې نه پیژني او له همدې کبله باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په کابل کې 4:30 بجې کېدونکې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر له خپل تخنیکی همکار امان امیرزی سره د دې خبري سات قربانه يم. په روانه خبرونه کې به باورو چې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. همداراز به باورو چې د پکتیا اوسیدونکي وایي نه په دولتي روغتیایي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوې لري. د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی اورو چې زموږ همکاري فرشته جلالزی تیار کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د نن د تخریب کوونکو ډلو څخه د ملاتړ پاړه د ادعا اسناد باید وړاندې شي، او کچېرې څوک داسې ادعا وکړي او قانوني د ثبوت لپاره یې اسناد وړاندې نه کړي، قانوني چلند به ورسره وشي. ازادي راډیو خبریالان له غوره په رپورټونو کې وایي چې د دغه ولایت مرکز فیروسکو ښار ته نږدې شدیده جګړه روانه ده. د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړه چې د ترکیه او سوریې پولو ته نږدې یوه الوتکه سقوط کړی دی. د ترکیه مطبوعاتو مخکې وویل چې د سوریې پولې ته نږدې یوه الوتکه د ترکیه پر هوایی حریم راوښتې وه او د ترکیه جنګي الوتکو وویشتې ده. دغه الوتکې ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړ سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې دی. دی په نن د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری ویلي چې دی به په دغه سفر کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پر پروسه خبرې نه کوي، بلکې په دغه سیمه کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو لپاره به هڅې وکړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن وویل چې مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي، ځکه چې د اوکراین حکومت د ګاز پېشکي پیسې نه دي ورکړي. د روسیې حکومت هم همداراز ویلي چې د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا د صادراتو د بندیز له امله دوی مجبوره کړي دي چې پر اوکراین د سکرو صادرات هم بند کړي. الکساندر نوواک نن وویل چې د ګاز صادرات به نن او سبا بند وي، او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي نو روسیه له سیاسي او اقتصادي لارو اوکراین ته ځواب ورکولی شي. او د پاکستان د پوځ یوه پیلوټ نن د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه سوه. مریم مختار د ورځنیو تمرینونو پر مهال مړه شوې ده. د دوی الوتکه له بیړني حالت سره مخامخ شوې وه او د میانوالي په سیمه کې سقوط کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب عظمت معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د انټر کانټیننټال په څلور ورځنیو سیالیو کې د پاپا نیو ګینی ټیم ته د 201 منډو په هدف ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم د دې سیالیو په ګټلو سره وتوانید د اتلولۍ په لور یو بل ګام پورته کړي. د ښاغلي هوتک په خبره افغانستان په دوو دورو کې 144 او 1540 او پاپا نیو ګینی 215 او 178 منډې کړي دي. د افغانستان د زونونو د 14 کلونو د فوټبال سیالیو د پایلوبې په لومړۍ لوبه کې نن شاهین اسماعیل د طوفان حریرو ټیم په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې دغو دوو ټیمونو د سیمرغ البرز او د میوند اتلانو په وړاندې لوبه ګټلې وه. شاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي د غوره سیرو د ټاکلو په هدف د عقرب میاشتې په 28 نیټه پیل شوه. او ټاکل سوی د نجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالي د پنځشنبه په ورځ په پنځیر کې ترسره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل، بلخ او پنځیر ولایتونو لاس نجونې او شاوخوا 10 هلکان ګډون کوي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي 40 کیلومتره واټن ووهي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د پکتیا اوسیدونکو وای نه په دولتي روغتیاي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوي لري.
کله لوحو ته سګور پیل کلی لین دو کوم جنه فارغ سوي دي. یو شی ماغه نشته دوا وي دي تاثیر نه لري.
په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنم د اصلاح شوی تخم د ویش بهیر پیل سو.
اصلاح شوی غنم سالبه د سلور نوی دی د دې قانون توزیع کیږي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی او دوی په دیوالونو باندې خپل رسم شوی انځورونه ځړوي. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. ز
زموږ راغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه په کورنیو چارو وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼي وایي چې د جرګې د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې یاد موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نظیر احمدزی د سه شنبې په ورځ چننده وویل ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کوي چې په هر برخه کې له فساد څخه مخنیوي او شفافیت په پام کې ونیسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت موین نن د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو له موجودیته پرده پورته کړه. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د لاسګونو خیالي تړونونو د موجودیت د راپورونو تر خپرېدلو وروسته ولسی جرګه وایي چې دا موضوع دوی ته مهمه ده او په غور سره به یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نظیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د فساد مخه ونیسي او عاملین یې افشا کړي. نوموړي وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لخوا څېړل کیږي.
د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي او هغه څه چې رښتیا وي مشتر راپور راکړي. موږ حکومت له خلکو سره ژمنه کړې چې فساد د مخنیوي لپاره باید هر څه شفاف وي. نو دا زموږ دنده ده چې رښتیا معلوم او له خلکو سره شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین د یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو د موجودیت خبره وکړه. د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې دغه وزارت د تامیناتو په برخه کې له سلو زیات خیالي قراردادونه موجود دي چې یوازې د کاغذ پر مخ دي. د دغه موضوع تر مطرح کېدلو وروسته د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون پریکړه کړې چې د دغو تړونونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د کورنیو چارو په وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د خیالي امنیتي ځواکونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي ول، خو د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو خبره راډوي وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې داسې څه نه دی ویلي.
ما د اونجو غوښتم چې پیشبینی میشه کینه قرارداد
محل ته ویل وړاندوینه کیږي چې په دې شمیر راپورونه لرو، خو په هغه کال چې موږ کار پیلو تشخیص کیږي چې دا شمیر تړونونه عملی کیږي او دا شمیر نه عملی کیږي. موږ د خیالي په نوم کومه اصطلاح نه ده کارولې.
دا په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت موین دوی ته د خیالي تړونونو خبره کړې وه.
په جریان کې د قضیه موین تامیناتي وویل چې نه سوتو قرارداد وه، دا چې ما وپلټل په دې کې یو سل اووه قرارداد خیالي قراردادونه وه، یعنې د کاغذ پر مخ قرارداد او شرکت او ټیکه ده، اما په اصلي واقعیت کې هیڅ شی پولیس ته نه دی رسېدلی. نو بنا دا موضوع زموږ دپاره ډېره جالبه وه، ځکه چې یو سل اووه قرارداد دا خو په میلیاردو روپۍ په دې کې اختلاس شوی دی.
په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خیالي کلینیکونو او خیالي ښوونځیو خبره مطرح شوې او افغان چارواکو ژمنه کړې چې دا موضوعات به په جدي ډول وڅېړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. په دې اړه اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې یو میاشت کېږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او سپینږرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. همدارنګه یو میاشت کېږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګ خلک تاګ راتګ نشي کولای چې لخپل دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمیر دوکانونه د جګړې لکابل سوزیدل دي.
کور رات خور ورته واچوي سه په دې کور کې سقط دوی وانه چوي سقله راغله ولګیدل. مونږ خپل د کور هغه ور وجلو ته مدام وقیه پیدا نکړله. هغه چې خساري تاوانونه چراور سره هغه خوراور سره د خور غریب ملت شدل ته پروت د دوغه د غشتمنی چې په خار کې قید دوغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کې چې دغه وباسي د دې خار نه.
به مردم فرصت داده شود که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه همین مالای خود از دکانا بکشند. استعمال سلاحی که
دولت خلقو ته باید وخت ورکړي سو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي سو د خلقو مالونه او سرمایه په دکانونو کې دیور لمبه نشي، ځکه خلق له همدې دکانداري څخه حلاله روزي مندي. بل دا چې کلی په توپونو باندې وشتل کیږي، روختون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی. دوی زیاتوي چې د جګړې ډګر د شیرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي، خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي. له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي:
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفینه سکه دادیم قطن غلط است.
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تنبولې دي، دا ټول پروپاګاندا دی. د ښار چوک څخه یو لیست هم پر مخ نه دی تللی. دولت هسې تبلیغات کوي. زه ستاسو ضمانت کوم، له ما سره ولاړ شئ په خپله یې وګورئ. دغه خلک وایي دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دې ولسوالۍ له ښار څخه وباسي. بلې خواته د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې دولتي ځواکونو په دشیرچی ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړي ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
عملیات سریتر روان است به نام طوفان در. این عملیاتی است که تمام نقاط وقت تکرار می شود.
زموږ عملیات په ډیر چټکۍ سره روان دي څو د دشیرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو بیا ځلې د هیواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قمندان زیاته کړه هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي، خو تصفیوي عملیات به دوام ولري. کندوز د هیواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمیر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت ناوخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنگرونو باندې بریدونه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د پکتیا اوسیدونکو وای نه په دولتي روغتیاي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوې لري. دوی شکایت کوي چې په دولتي کلینیکونو کې ډېری وخت درمل او امکانات نسته، خو د فساد له وجې عام خلک کار نسي ترېخستای. د ازادي راډیو خبريال داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو وای چې په ملکی روغتونونو او کلینیکونو کې د خو خدماتو نشټوالي لامل شخصي روغتیاي مرکزونو ته مخه کړي، خو هلته هم د منظم روغتیاي اسانتیاو نشټوالي لامل له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې حکومت په ولایتي کچه په لرو پرتو سیمو او مرکز کې لازم روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي، نو په دې اساس شخصي کلینیکونو ته ورځي او په هغو کې هم د نظارت نشتوالي له امله د خدماتو کیفیت ټیټ دی. ډېر اوسیدونکي وایي پیسې مصرفیږي او لګښتونه یې کیږي، خو د ناروغانو سمه تداوی نه کیږي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي:
نارګل یم، نظرمت ولسوالۍ سره مرکز ته راغله. نه دی د څومره د موږ لسم وار داسې شخصي ډاکټرانو ته راځو، هېڅ هغه نه لري. کله بیروبرخه بیروبرې پیسنه یې جګ دي، کله لوهو ته سې ګورې پیلې کلي لیندو کوم کوم جینه فارغ شوي دي. خو یو شی یم، هغه نشته دواوې د هېڅ تاثیر نه لري. دی رسم ما د ما خپل نن بیا مرکز ته ما راوړی، مریضان راوړی، خو هېڅ فرق نه کوي. هلته ضرورت کې چې دي ډاکټران نشته. دلته له حکومت نه خو هم یو ورګیله نشته چې کشفخانې وګورو، تجارت ته کې څه شی څه دي، یو شی هم نه لري.
رغاول مریضاول د ټول خدای ته اړه لري، په خدای سره لري. یا خشي یا خنشي، چا چې وخت پوره شي هغه ترون کوي، چا چې وخت پوره نه وي هغه بیا په سخکی وپیره.
نوم یې دین محمد د یعقوب کړه اوسیدین کړه. او شخصي کلینیکونه خو دشي دي، شخصي داخنه بلته سړی ورسي، بل نه بلته ورسي، پیسې اخلي. او پاتې دا نور کلی کلینیکونه شي دي، دې کې مواد نور کوي، مریضان نور ته راځي. چې ته راشي وینا دا مواد ته نه درکو. د ډاکټرانو شخصي موټر درولي او شخصي ویس کوروته.
دا خلک دا هم وایي چې که په ولایتي کچه د کلیو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې لازم صحي خدمات موجود وای، دوی به شخصي کلینیکونو او مرکزونو ته کلام مخه نه وکړي. دا پکتیا شمیر ډاکټران هم د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي وایي چې د ښو منظم سی خدماتو نشټوالی د پکتیا خلک له نورو ستونزو سره مخ کړي دي. دا پکتیا ملکی روغتون پخوانی سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وویل دولتي او شخصي روغتونونو هغسې چې لازمه ده د وزارت له لورې ورته ټاکل شوي معیارونه په پام کې نه دي نیولي چې په دې اساس خلک هم له ستونزو سره مخ دي.
که هغه دولتي مرکزونه صحي مرکزونه وي که شخصي صحي مرکزونه دي دوی باید هغه سټنډرډ هغه معیارات په پام کې ونیسي چې کوم د وزارت صحت عاملو خوانه د منظوري په وخت کې دوی ته ورکول کیږي.
دا د په خبره په پکتیا کې ډېر شخصي روغتیایي مرکزونه د ځینو وړ ډاکټرانو او متخصصینو په نوم له روغتیا وزارت څخه جواز ترلاسه کوي، خو بیا هغه ډاکټرانو او معیارونه په هغو مرکزونو او کلینیکونو کې نه تر سترګو کیږي چې په دې کار سره د پکتیا د خلکو ستونزې او شکایتونه پر ځای ګڼلی شو. د خلکو دغه شکایتونه د پکتیا مدني ټولنو رهبرۍ او ولایتي شورا غړي هم تاییدوي، وایي چې که په دغو مرکزونو نظارت زیات نه شي ښایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو او ښو خدماتو د نشتوالي له امله د خلکو ناروغۍ لا زیاتې کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران وویل
د پکتیا ولایت ملکي روغتونونه ولسونو ته خدمات نه شي عرضه کولی، نو زموږ ولسونه شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. شخصي کلینیکونو کې هم د ولس په سر باندې یو نوی تجارت روان دی چې موږ د مرکزي ادارې او د
د ده په خبره چې په ملکی روغتونونو او کلینیکونو کې ماغه ډول چې لازمه د خلکو ته خدمات وړاندې شي نشته، نو په دې اساس خلک مجبورن شخصي روغتیایي مرکزونو ته مخه کوي. د شخصي روغتیایي مرکزونو په اړه شته ستونزې د پکتیا عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین ومنلې او ویې ویل
تاسو ته به سره معلومه چې په پکتیا ولایت کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونه هم قرار لري. بعض مشکلات شته، موږ د دې د ټولو صحیح اصولو د نه مراعت کولو په صورت کې دوه روغتونونه تړلي وو چې همدا نن ورځې د عامې روغتیا وزارت څخه دوی هغه خپل اسناد راوړل. نور روغتونونو کې بعض مشکلات خامخا موجود وي، په کامل ډول سره نه دي. موږ کوشش کوو چې ټول د دوی باندې هغه د عامې روغتیا وزارت ټول قوانین په دوی باندې عملي.
د ده په خبره د دوی څارنه لا هم روانه ده او دوی هڅه کوي چې دغه مرکزونه د خلکو لپاره هغه ډول چې لازمه د خدمات وړاندې کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې دا مال په پکتیا کې د ملکي ولایتي روغتونونو او کلیوالي کلینیکونو له خدماتو څخه ناراض او شخصي ډاکټرانو ته د تداوی په موخه ځي. او د چارو کارپوهانو په خبره چې د شخصي روغتیایي مرکزونو ډاکټران هم هغه ډول چې لازمه ده د خلکو ستونزې په پام کې نه نیسي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
همداراز په خوست کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په ولایتي روغتون کې اداري فساد او ځینې نور ستونزو د دغه روغتون اسانتیاوې زیانمنې کړې دي. بلخوا د خوست د عامې روغتیا چارواکي ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې په ولایتي روغتون کې ناروغانو ته پاملرنه کړې ده. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کیږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتوري معاینات کیږي. دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کیږي نو ډیری وختونه ډاکټر نه پیدا کیږي، او که چیرې څوک په روغتون کې پیژندګلوي او واسطه ونه لري نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
دولت خان د برخنخیل اوسېدونکی کایمه مېر مېر وړي د څوره مختار وړي وا، خو چې څوره مرو وړي د متوسه پر چای لاس ری پي دوی نه درکوړي زمو کومل دوی په خپل پیسې دی بيديان راخولم.
زه فضل د بشخیل اوسېدونکی مونږ پرونه راسه روغلي ولاکه چاوم پښتنه کړه، بیا یو ځای خزوي ته پیدا کړه کنه، یا په وسیطه یا دغه سه جلکی وشوه داسې وخی چې شپې ګوسه ور وای دوی بار نه مونږ نه رخصت.
یو بل تر ناروغ لرونکي هم اوار تستون زیادوي.
نوم ګل محمد منځایم زنده دا د چبل از مونږ لوري ګزمالي وخت روډو شپخانه تا ډاکټرونو نو وای وای وکړه ته لګلو بل بل کټ ته لګلو زپا ګاډ واډا ګدو چې ته پر مونږ نه پیساری نه تاسو ته داسه دو واسطه چې نه یو شای نه ګلان د اوس مونږ ګبل ته مجبور دین دم شخصي ضرورت ګبل د خو
د خوست ولایتي روغتون د سلو بستر په ظرفیت د افغانستان د پاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې له خوا تم ویلېږي. یاد روغتون ته د 500 بستر په اندازه روغتیایي لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عام روغتیاري ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکو خدماتو د انجمشر محمد یوسف یوسف فایز وای چې د یوازې د خپل جو حساب ورکونې ته حاضر دی او عام روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسولیت لرم او مصرفوم تاسو ته به حساب درکوم. زه د سل بسترو مسولیت لرم او چې مې ترلاسه کړی دي هغه به تاسو ته مصرف کولو.
که څه هم د انجیو مشر نه وای چې دوی ته د عام روغتیا ریاست څه ورکړي، خو د عام روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوی دا خبره نه مني چې پروختون کې دیاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګل احمد شاوی:
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دانشاله چې د خدمات زړه دولتم بنګمل تشکیلات لرم دغه دی فور ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي، کوم چې وزارت دوی ته ورکړی دي، دوی بیا دی شپخنی په واقع ورکړی دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتون کې پلاوی مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وای چې د عام روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کول کې مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عام روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی، کاملا په دې کې پاتې راغلي دي. او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده، ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وای چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو، دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نکړل، ځکه انجو یو څه وای او سیاسي عمل بل څه وای.
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي، چې له خوست سربیره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د دوبی د کار لپاره د غنمو د اصلاح سوي تخم د ویش بهیر پیل سو. یو شمېر بزګران ک له یوې خوا د غنمو اصلاح سوي تخم ته خوشاله دي، خو بل خوا بیا وایي چې د کرنې د سکتور پر چارواکو دا انتقاد لري چې یا د اداره تل بزګرانو ته داسې وخت اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر سوی وي. یو ځل بیا په دې اړه د تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې عدالت ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلوی بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چلبه د سلور نوی دی د دقانان توزیع کیږي. ترجمان په اساس باندې یو دقان البته 50 کیلوی بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته دو جری بزمکی لپاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټی فصل پیاوځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخم د محلی تخمونو په پرتله دو برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلی تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال خنه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې چاته ورکړل شو یې کړل او ډیر ګټه ورتخ منو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نه راکوم کینه وکی ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچې سره سره پیدا شي.
یو بل تنس پینګری بزګر چې د اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی کبل د کرنې پیداوارنی وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خ پیداوار نه ورکوي.
زا پزامات داسې چم کې ضروري چې په وړي کې کرل کیږي، په ژمي کې ورشي، په ژمي کې کرل کیږي، په وړي کې ورس غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې بي ځغانه مرورات.
دی ادوانی ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخې ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخې ته لکه څنګه چې خواهی توجه نه کیږي.
د ازادي رادیو ده د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی. دوی په دیوالونو باندې خپل رسم سوي انځورونه ځړولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې رشوت اخیستونکي محاکمه کړي. دغه انځورونه چې د کابل ښار په زیاتو دیوالونو لیدل کیږي د خلکو لخوا
یتود هر کلی سوی عام خلک وایي که چیرې رشوت اخیستونکي وجدان ولري نو باید له دغه کاره لاس واخلي. نور حال مرضیه احمدزی راکوي.
زه تا ګورم دا یو آشنا شار دی چې په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د کابل ښار د اوسیدونکو ترمنځ عم شوی دی. دغه مدني خوځښت په کابل ښار کې د یو شمېر مدني فعالانو لخوا پیل شوی دی. دغه سازمان د دیوالونو په څنډو کې د انځورونو په ایستلو او شعارونو سره له رشوت اخیستونکو غواړي چې نور د غفلت له خوبه راویښ شي. د دغه سازمان یو غړي امید شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدني خوځښت هدف له فساد څخه مخنیوی دی.
دوی سترګې دي او لیکل شوي زه تا ګورم. رشوت اخیستونکي د خدای او خلکو له سترګو پټ دي. دغه خوځښت له دغه ځایه پیل شوی. اوس که چیرې موږ د سړک پر سر څوک ګوري نو وایي زه تا ګورم. نو د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر زه تا ګورم دغه شعار په یو سمبول بدل شوی دی.
ښاغلی شریفي وایي چې دغه مدني خوځښت تمویلونکي مدني فعالان دي او په هر انځور شاوخوا $1500 لګښت راغلی دی. په دغه انځوریز خوځښت کې پر دیوالونو بیلابیل شعارونه لکه زه تا ګورم، د خلکو له سترګو فساد پټ نه دی او زه اتل یم لیکل شوي او دغه راز د ښاروالۍ د کارکوونکو او د فرخوندې د وژل کېدو انځورونه هم ځړول شوي دي. د هنر سالار خوځښت مسؤلین وایي دوی د فساد په وړاندې د مبارزې تر څنګ د بشري حقونو د ټینګښت، زما اتل او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تلو پروګرامونه هم پر مخ بیایي. د مدني ټولنې یو بل تن غړي کبیر مکمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که سم دوی دومره ژر د دغه مدني حرکت نتایجو ته سترګې په لاره نه دي، خو د ذهنیت روښانولو یا جوړولو لپاره دغه مدني خوځښت ادامه ورکوي. ښاغلی مکمل زیاته کړه چې د نقاشۍ په برخه کې په استرالیا کې زده کړې کړي او زیاتوي چې نقاشي د انځورونو په شان کولی شي خلکو ته پیام ورسوي او ښه نتیجه ولري.
دغه کار ذهنیتونه آماده کوي. موږ کار دا دی چې د خلکو ذهنیت په څه ډول روښانه او آماده کړو او خلک تشویقوو انتقادي فکر ته.
دغه حرکت د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی او خلک وایي چې مثبته نتیجه به ولري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فرهاد وایي هر څوک که چیرې وجدان ولري نو له دغو انځورونو څخه به عبرت واخلي.
که خلک وپوهېږي او که چیرې هغه کسان چې رشوت اخلي او له خدای څخه بې خبره دي په هغوی باندې دغه ډول شعارونه تاثیر نه کوي او که چیرې له خدای څخه باخبره وي نو پرې تاثیر کوي.
دغه مدني فعالان له حکومت څخه غواړي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر له دوی څخه ملاتړ وکړي او دغه ډول مدني حرکتونو ته لا زمینه برابره کړي. دغه راز هغوی له عامو خلکو څخه غواړي چې د فساد د مخنیوي په خاطر په دغو کمپاینونو کې ورسره مرسته وکړي سو دغه د بې ننګۍ لکه له افغانانو څخه پاک شي.
په کابل کې 4:30 کېدونکې دي. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبریا ساعت کې وړاندې سول. موږ واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په ننګرهار کې د داعش د په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو. همدارنګه موږ واورېدل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي. او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی.
سمندر تر ازین او شن خلی گلی کڑی دی بیا چری بارے سڑکے میں سمندر تر ازین او شن خلی گلی کڑی دی بیا چری بارے گے کڑی دی بیا چری بارے گے Thank you. کی اچھی